السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنور یاس نوري هر کله کوم په لیدي سات په خبرونو کو د طالبانو د ریاست الوزراء اقتصادي مرستيال ویل پاکستان سره په تجارتي لارې ورسته له هغه خلاصيږي چې اسلام آباد د تضمین ورکړي چې په هیڅ ډول حالاتو او شرایطو کې به بیا د لارې نه بندوي. پاکستان له افغانستان سره خپل تجارتي لارې خپل لوري له نږدې وي میاشتې راهیسې بندې کړې دي. مولا عبدالغني برادر نن چهارشنبه په کابل کې له صنعتکارانو او سوداګرو سره په غونډه کې دا هم وویل چې د افغانستان ټول صنعتکاران او سوداګر دي د پاکستان پر ځای نورو بدیلو لارو ته د سوداګرۍ لپاره مخه کړي. خغلی برادر بیا وویل د پاکستان تجارتي لارو افغان سوداګر زیانمن کړي دي او عام ولس له ستونزو سره مخامخ کړي دي. د طالبانو د ریاست الوزراء اقتصادي مرستيال د غرس تاجران ته خبرداري ورکړه او ویل ک تر دې خبرتیا وروسته هم سوداګر د پاکستان لارې مالونه واردوي او یا یې صادروي د ستونزو د رامنځته کېدو په صورت کې به د دوی حکومت غم ونه خوري. خغلی برادر هغه سوداګر ته چې په پاکستان کې تجارتي تړونونه کړی دي درې میاشتې وخت ورکړ چې خپل حسابونه تصفیه کړي. هغه همدارنګه د مالیه وزارت هدایت ورکړ چې کله درې میاشتې وروسته چا له پاکستانه درمل چې د په خبره اکثره بې کیفیت دي وارد کړل نو هغه به نه محصولوي. مولا عبدالغنی برادر پاکستان تورن کل چې له تجارتي مواردو سیاسي استفاده کوي او دا د دې سبب شوی چې د دوړو هیوادونو سوداګرو ته زیان واوړي نو د همدې لپاره له پاکستان سره د تجارتي لارو د بندېدو پریکړه کړې ده. د طالبانو د کورنیو چارو مرستيال وزیر او له پاکستان سره د دې ډلې د مذاکراتي ټیم غړی وای چې اسلام آباد له دوی څخه غوښتي چې په پاکستان کې د جګړې پر ضد فتوا صادره کړي. د چهارشنبه پورس په کابل کې په یو غونډه کې د خبرو په مهال رحمت الله نجیب وویل چې منځګړي هم غواړي چې د طالبانو حکومت هم فتوا صادره کړي خو هغه وویل چې منځګړي د طالبانو او پاکستان ترمنځ د ډیرو حساسیتونو څخه په بشپړه توګه خبر نه و. اسلام آباد تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو او پاکستاني پلاوو ترمنځ د خبرو اترو درېیم پړاو د پنجشنبه او جمعې په ورځو په استانبول کې ترسره شو چې کوربتوب یې ترکیې کاوه خو به ګټې پای ته ورسېد. د امریکا د متحده ایالاتونو استازو جرګه نن هڅه کوي چې د کلنۍ بودیجې پر سر د واکمن او اپوزیسیون ګوندونو د اختلاف له امله د بندو شوو حکومتي چارو غم وخوري او د امریکا په تاریخ کې دا اوږد بندیز پای ته ورسوي. د حکومتي چارو د بندېدو له امله د فدرالي ادارې په سلګونو زره مامورینو ته معاش نه ورکول کېږي. د امریکا هوایي ترافیک ګډوډ شوی او له بې وزلو سره د مرستو چارې ټکنۍ شوې دي. جمهوري غوښتونکو اوس مهال په استازو جرګه کې 219 څوکۍ لري او اپوزیسیون 214. رویټرز اژانس لیکي تمه ده چې جمهوري غوښتونکو به د ولسمشر ټرمپ د لایحې ملاتړ په یوه خوله وکړي. په بودیجه کې د اختلاف اصلي ټکی د روغتیايي بیمې په برخه کې سبسایډي ورکول دي. ډیموکراتان د دې پلوي کوي چې دا سیستم د ادامه پیدا کړي او واکمن ګوند تر ډېره مخالفت ورسره کوي. دا لایحه د دوشنبه په ورځ په سنا کې وروسته له هغه تصویب شوه چې په سنا کې 8 تنه ډیموکراتانو هم رایه ورکړي. د دې لایحې له مخې بودیجه د جنوري تر 10 تمدید شوه. تمدیدیږي چې له دې سره دې ته لاره هواروي چې د فدرالي حکومت مامورین معاشونه ترلاسه کړي او یو شمېر مهمې حکومتي چارې بیرته پیل شي. اسرائیل نن خبر ورکړ چې د غزې ترانګ ته د ملګرو ملتونو او نورو مؤسسو د بشري مرستو لپاره د شمال لوري لار پرانستله. د اسرائیل دفاع وزارت هغه څنګه چې په فلسطیني سیمو کې د ملکي چارو څارنه کوي په ایکس پاڼه کې لیکلي چې د زیکم لار د غزې ترانګ ته د بشري مرستو د لارې او د داخليدو لپاره خلاصه شوه. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې د اسرائیل دفاع وزارت د همدې څنګ وایان ورته ویلي چې دا لار به د کرم ابو سالم لارې په څیر چې د غزې جنوبي برخه ته غزېدلې ده د تل لپاره پرانسته وي. د 2023 کال د اکتوبر له ومره وروسته چې حماس ډلې پر اسرائیل برید وکړه او بیا اسرائیلي ځواکونه پر غزې حمله وکړه غزې ته اکثره غزېدلې لارې بندې شوې دي. ازادي رادیو هوري وړاندې پر راپورونو کې به واورئ چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ په اړیکو کې ترنګلتیا ته په پام دی. طالبانو د ریاست الوزراء اقتصادي مرستيال مولا عبدالغني برادر نن اعلان وکړ چې له پاکستان سره ټولې سوداګریزې لارې به تر هغو نه خلاصېږي چې د هیواد کلک تضمینونه نه وي ورکړي.
که پاکستان لارو خلاصېدل غواړي په داسې کلکو او معتبرو تضمینونو به ورسره خلاصېږي چې په هیڅ ډول حالاتو او شرایطو کې یې بیا ونه تړي.
ملا عبدالغني برادر دغه راز له افغان سوداګرو وغوښتل چې پر پاکستان خپل اتکا راکم کړي او نورې بدیل لارې ولټوي. د افغانستان خصوصي سکتور دغه پریکړه سره ډول هرځوي
خصوص سکتور د دې پریکړې پر ملاتړ او حامیدي او هغه په دې خاطر چې د افغانستان تجاران په تیرو څو کالو کې تقریبا په شل کې یو افغانستان د افغانستان هر ځل د ډالر څخه میلیونو ډالر تاوان شل
په دې اړه مو د سوداګرۍ د چارو له یو مسول سره مرکه کړې ده افغانستان د دې لپاره چې د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې پر پاکستان خپل اعتقاد تر ډیره راکم کړي نوري بدیل لارې شته
نږدې موږ ته همدغه ګاونډي پاکستان دی او بل ایران دی او بل زموږ ګاونډیان د منځنۍ شیا هیوادونه دي او چین دی چین سره بندر نه لرو ولې هر یو ځان ته مزایا لري
په دې اړه یو تفصیلي راپور هم لرو
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد کې ځانوژونکو او وانکې پر یو پوځي پوهنتون تر بریدونو وروسته د طالبانو او پاکستان د حکومتونو ترمنځ اړیکې یو وار بیا ظاهرندې ترنګلې دو پر لوري روانې دي دوه لور دی یو بل په وړاندې سخت انڅرګندونه کړې دي د پاکستان د طالبانو حکومت له پاکستان سره د هر ډول سوداګرۍ د پای تر رسیدو خبرداري ورکړې او د پاکستان دفاع وزیر ګواه کړی چې په افغانستان کې به د دب خبره د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی مرکزونه امپنه په ورته وخت کې طالبانو د حکومت کورونیو چارو وزارت مرستیال او په استانبول کې د مذاکراتو پر مهال د طالبانو د پلاوی غړي رحمت الله نجیب ویلي پاکستانی لوري غوښتل چې دوی په هغه هیواد کې روانه جګړه ناروا وبولي نور په دې راپور کې
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد او د خیبر پختونخوا په وانه کې تر ځانمرګ بریدونو وروسته د طالبانو او پاکستان حکومتونو یو ور بیا د یو بل په وړاندې سخت څرګندونه کړې په افغانستان کې د طالبانو حکومت افغان سوداګرو ته له پاکستان سره د هر ډول سوداګرۍ په ځانګړي ډول د درملو د واردولو د پای ته رسیدو خبره کړې د طالبانو د حکومت د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال مولا عبد الغنی برادر نن د نومبر 12 مله افغان صنعتکارانو او سوداګرو سره د وی غونډې پر مهال افغان سوداګرو ته درې میاشتې وخت ورکړل چې له پاکستانی لوري سره خپل سوداګریز تړونونه پایته ورسوي او لدی خبرتیا ورسته هم ک سوداګر د پاکستان لالاري مالونه واردوي او یای صادروي د ستونزې درمنځ کېدو په صورت کې به حکومت غمونه خوري نو موري وویل چې افغان سوداګر د پاکستان پر ځای نورو بدیلو لارو ته د سوداګرۍ لپاره مخه کړی او واخه وکړ چې لاغه هواد سره به سوداګریز لاري ورسته له هغه خلاصيږي چې اسلام آباد په هر ډول شرایطو کې د غلارو د نه بندیدو تضمین ورکړي
که پاکستان لارو خلاصېدل غواړي په داسې کلکو او معتبرو تضمینونو به ورسره خلاصېږي چې په هیڅ ډول حالاتو او شرایطو کې بیا ونه تړي د مالیې محترم وزارت ته هدایت کوم چې له درو میاشتو وروسته له پاکستان څخه واردېدونکي دوا محصول نه کړي او هیچا ته یې د واردولو اجازه ورنه کړي اوس خو دا خبره سوله چې باید هر څوک کوم واردات چې افغانستان ته کوي هغه مطلق بندي
ملا برادر پاکستان تورن کلچې سوداګریز مسایل سیاسي کوي او دا د دې لامل شوی چې د دواړو هیوادونو سوداګرو ته زیان واړوي نو د همدې لپاره یې له پاکستان سره د تجارتي لارو د بندیدو پریکړه کړې پاکستان له افغانستان سره د تورخم او سپین بولدک چمن ترڅنګ د وختور او وختو او سوداګری ټول لارې لتیری څه د پاسېوی میشته رئیسی تړلې د لارې د 3 اکتوبر په 11 مده ډورن کرخي پوګدو کې د دواړو لوري ترمن تر سخت نه خطر ورسته په یو اړخیز ډول د پاکستان لوري وټړل شو چنن د نومبر 12 مله هم تړلې کاتوم لدین خط ورسته دواړو لور یو په دوها او د ترکیه په استانبول کې درې ځل ناشته وکړي خو د وربن لغزیدو پرته په دې ناشته کې کوم احکاره هوکړه ونه شو د طالبان حکومت د کورنۍ چارو وزارت مرستیال او په استانبول کې د مذاکرات پر مهال د طالب پلاوی غړي رحمت الله نجیب نن د نومبر په 12 په یو خبری کانفرنس کې دا وکړه چې پاکستانی پلاوی د ترکیه په ناشته کې غوښتنه لرله چې طالبان د پاغه هواد کې روانه جګړه ناروا اعلان کړي داسې مهال چې د نوموړي په خبره د فتوا صادرول یوازې د شرعي دارالفتوا مسولیت ده رحمت الله نجیب ویل له همدې عمله خبرو پایله ورنکړه
چې اسلامي امارت په فتوا صادروي چې دا کوم جنگونه چې د پاکستان د حکومت په خلاف کیږي دا ناروا جنگونه نو بده کې موږ ډیرو سره ټینګ شو چې موږ ځان ته د حق نور کوو ځکه چې تر موږ پورې تعلق لري نه نو موږ ولې دا فتوا صادروي د موږ هیڅ
له دې وړاندې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر هم ویلی و چې پاکستان غواړي چې دوی دې د حق هیواد امنیت وساتي او دا د دوی لوسه بهر کار دی. خو پاکستانی چارواکو په وار وار ادا کړی چې تحریک طالبان پاکستان د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې خوندې پټن ځایونه لري او له هغه ځایه په پاکستان کې بریدونه پلانوي. تازه پرون سه شنبه د نومبر 11 د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد او د جنوبی وزیرستان د وانه په پوځي کالج حمله وشوه. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف لدی بریدونه وروسته چې لږ تر لږه 15 کسان پکې وژل شول او له شلو ډیر پکې ټپیان شول، ویل پاکستان کولای شي چې افغانستان کې د د عالمخې د ترهګرو مرکزونه پناه کړي. نوموړي بیګاله جیو نیوز پاکستانی رسنۍ سره د خبرو پر مهال ادعا وکړه چې په وروستیو پیښو کې د افغانستان د لاسوهنې شواهد به دریمګړي اړخ ته وړاندې شي. جیو نیوز د نوموړي له قوله په یو راپور کې ویلي چې په پاکستان کې د وروستیو پیښو په اړه د افغان طالبانو د غندنې بیانونه حقیقت نشي پټولی او د نوموړي د عالمخې چې په تیرو نږدې 4 کلونو کې په پاکستان کې په شویو بریدونو کې 55% افغانان لاس لري. له دې وړاندې پرون د نومبر په 11 اسلام آباد کې لشیوی ځانمرګي بریده وروسته د پاکستان د کورنۍ او چارو وزیر محسن نقوی رسنۍ ته ویل چې افغانستان کې د طالبان حکومت ته په هغه هیواد کې د ترهګرو د مرکزونو شواهد سپارلی، خو په خبره یې چې طالبان نشي کنټرولولای دوی به دغه مرکزونه پناه کړي. د طالبان حکومت په وانه اسلام آباد کې شوی بریده غندلی، خو د پاکستانی چارواکو د وروستۍ وېدا او څرګندونو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. خو تر دې وړاندې په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان د مرکزونو موجودیت په کلا کارت کړی، ویلي دي چې دوی به هیڅ چاته اجازه ورنه کړي چې افغان خاوره د ګاونډیانو په استعمال کړي. دا په داسال کې د چلتيري نګدي یوې مشرۍ سي د پاکستان او افغانستان کې د طالبانو د حکومت ترمنځ اړیکې سختې ترنګلې شوې دي.
په همدې موضوع کې تم کې ګو ده کابل او اسلام آباد ترمنځ د ترنګلو اړیکو په موضوع کې په راپور کې مو اوریدل چې د ترنګلو اړیکو ته په پام د طالبانو د ریاست الوزرا اقتصادي مرستيال مولا عبد الغني برادر نن اعلان وکړ چې له پاکستان سره ټول سوداګریز لارې به تر هغه نه خلاصيږي چې اسلام آباد کلک تضمینونه نوي ورکړي. په دې اړه مې مخکې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د خونې لمرستيال محمد یونس مومن سره مرکه وکړه او لومړی مترې وپوښتل چې د طالبانو د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستيال مولا عبد الغني برادر ورسته یو سپارښتنه ته په پام چې افغان سوداګر او صنعتکاران باید پر پاکستان د سوداګرۍ اتکارا کم کړي او نورو بدیلو لارو او مارکیټونو ته مخه کړي. آیا داسې بدیل لارې او مارکیټونه شته چې په کم وخت کې د پاکستان ځای ونیسي؟ پوښتنه کړې ښاغلی مومن وویل
تاسو به سره معلومه ده چې د افغانستان ټول خلک د محترم جمله صاحب د پریکړي خصوصا سکتور د پریکړي پرام لا کار او حمیدي او هغه په دې خاطر چې د افغانستان تجاران په چیرو څو کال کې تقریبا په شل کې یو افاده د افغانستان هر دل د ډالر څخه په میلیونو ډالر تاوان شل دي او تقریبا په اوسنیو وختو کې زموږ تجارت دی ترانزیت موږ تقریبا 50% پر دی او د هندستان سره مو د صادرات ترانزیت تقریبا په صفر کې دی. د پاکستان د خاصه خپل منځي تجارت چیرې زموږ هم پیدا ده، د پاکستان هم پیدا ده. لهذا لازمه دا و چې د افغانستان د خلکو یا د افغانستان د خصوصي سکتور هم د اواز او دغه پریکړه تقریبا ټول چې هلته د خصوصي سکتور استازي موجود و هغه هم لبیک ویلی دي او دا پریکړه تایید کړې ده. ولې زه مجبورم هر وخت چې موږ د یو مشکل سره مخامخ شو موږ باید مشکل ته فرصت ورکړو. اوس تاسو ګوري څو کاله د مخه ته بنجشونه و موږ وکولای شو چې د وړو یا د غړو د لپاره نوې بدیلې لارې پیدا کړو. موږ راکټ ټول د نور په نظر څخه افغانستان ته داخليږي او دا په دې خاطر چې موږ مشکلات ورو ده او مشکلو مشکلات د حل لارې پیدا کړل او نور بازارونه خصوصا د صادراتو د لپاره هم موږ د چابهار لار موږ پر مخ باندې اوس خلاص ده، د روسیې لار خلاص ده، د چین لار خلاص ده، ټول لارې هغه ممکن لارې چې خلاص ده. ولې بیا هم زما ارزو دا ده چې موږ هیڅ وخت افغانستان خصوصا سپور د افغانستان خلک نه وایي چې د دنیا کې خصوصا د امریکایانو سره مشکل وړي.
دا چې د وی تجربه خو د تیر کال وای چې کله د پاکستان د میوه د تازه میوه وخت را ورسید لار خلاصه و، کله چې زموږ د میوه وخت را ورسید لار بنده شو او د پکراتو کراتو د ویل چې تکرار شوی او پاکستان له دغه سوداګری او اقتصادي اتصال او دغه راز د مهاجرینو له موضوع نه دی وی فشار د سیاسي وسیلې او اقتصادي وسیلې په توګه کار اخیستای. دغه چې اوس دای وای چې ټول سوداګرو او صنعتکارانو ته سپارښتنه کوي، هدایت ورکوي چې وای چې د دوی ستونزو ته رسیدګي نه کوي، دا څه پیغام ورکولای شي؟
زه فکر کوم چې دا پیغام دا دی چې نهایت هغه سره چې په دې وو په هیڅ شنوره موږ نو ستوري چې موږ خلک توانې نسی او موږ هم ولسته مشکلات پیښ نسی او موږ ولسته مشکلات سره مخابصه سي نو دا پریکړه کیده او کته خو دې کبا څوک په دې لار باندې مثلا ترانزیت شاوري او ترانزیت په میاشت میاشت په کلو کلو په کراچي په بندر کې ولاړ وي نو د دې خپل خلک ورغلي او خلک دې او حکومت ته مراجعه کوي نو دا هغه مراجعه د فار داشه دي چې پښتر پېښه خلک آگاهي ورکول شي چې موږ نور د دغه بنادر چې موږ د پاکستان ته په خاورې کې موږ بنادر د موږ دغه بنادر نور نیستمالو او تاسو په دې کار پوښی چې موږ نه غواړو چې په دغه باره کې موږ خلکو ته تکلیف ورسیږي چې دا په افغانستان د خلکو د سہولت او د هغه تکلیفونو چې دوی ته درنه مستقیل په دې باره کې
بله یاندا چې له پاکستان سره د سوداګرۍ او ترانزیت لارو په اړه طالبانو حکومت دغه پریکړه کړې چې تر هغه به دغه لارې نه خلاصيږي تر څو پاکستان معتبر تضمینونه ورکړي نه وي په هر ډول چې په هر ډول حالات او شرایطو کې به دغه لارې بیا نه بندوي تاسو دا پریکړه څه ډول ارزوي اې دا سوداګرو په ټوله کې د افغانستان په ګټه پریکړه ده
زه فکر کوم په کراتو مراتو باندې د افغانستان سوداګرو د اتحادونو کړو تقریبا کال یو کال د اتحادونو او نهایتا حکومت هم مجبور دی چې د خلکو او د عام ولس او خصوصا د سکتور په هغه خواسته او ته یو لبی کوي نغه په دې خطر چې هر ورځ لار بند او هر ورځ د افغانستان حکومت په مشکل کې او خصوصي سکتور په مشکل کې نو درې دا شته چې لکه د افغانستان د اسلامي امارت چاپ کې دی او کله چې د معتبر تضمینو په وجود لري د معتبر تضمینو په موجودیت کې موږ کولای شو چې بیا لار خلاص شي او موږ پر دې لار باندې شان او تاسو وګورئ دا اوس موږ تقریبا پر دې لار څنګه خلکو چې جنسونه د دې لار څخه راوړل د دوی بشانې په جیم را رسیدې د جیم تقریبا دوه کال یا درې کال د مخه چې یو پریکړه وسوله یعنی هغه وخت چې مشکلات موږ لري یو پریکړه وسو درې زره څلور سو کنټینر او درې زره کنټینر باندې میلیاردو افغانۍ او میلیاردو کلداري حالت موږ د مرچ ورپی او د افغانستان تجارانه هغه د ضرر سره مخامخ کړو لهدا د تاغه سي او عقیب درمنځ کېدو په خاطر د فکر کوم چې دا پریکړه قابل د قبول ده د افغانستان په سکتور هغه په دې خاطر چې د دې خاطر چې معتبر تنظیم په پټه کې کسلاري لاسي د افغانستان د پټه خو سکتور د پاکستان د لپاره پکې
پاکستان له دغه پریکړه څومره ځان من کې دی شي
زه فکر کوم چې د پاکستان تجارت یا د پاکستان تجاران چې دي زموږ سره د پاکستان تجاران ټولې تاسو یې هغه په دې باندې ډیر خوشین دي چې د لار بند ده بلار د پنځه جه په افغانستان کې تقریبا 30 میلیونه نفوس دي او د دې زیاتره انډستری یا فابریکې چې دي هغه د بازو ته خام مواد یعنی مخام مواد یا زموږ مواد هم ته ورتل مثلا زغال ارت ورتلی نور شان چې د افغانستان په کار کې د دې ترانسپورت په کار کې په حالت هم مشکلات به ډیر رامنځته شي یعنی د افغانستان به هم مشکلات هم رامنځته شي ولې افغانستان د دې د پاره د جنوبي د مرکزی اسیا سره نشټدل یو ډیر مهمه او هم لار چې دې ته ډیر ځانون ورسیږي او دې بهونه کول کې شنو د مرکزی اسیا په تجارت تقریبا په څلور میاشتې په پنځه میاشتې کې یو موټر رسیږي د دې لارې څخه تقریبا د لاهور څخه چې موټر حرکت کوي تقریبا تلیر وساته بعد موټر په مرکزی اسیا کې په داخل سپری او ډیر لاندې
افغانستان لاندې پر امن او ارزانه معنی یعنی فکر کوي چې د طالبانو د حکومت دغه پریکړه به اسلام آباد جدي وبولي او له دغه اوسنۍ د ریس څخه په شاشي له تقریبا یو میاشت کې چې دغه ټول لارې تړلې دي
تاسو ګورئ چې ریس د فکر کوم چې هغه څوک چې په اقتصادي ماحول کې د پاکستان په اقتصادي پریکړو کې دخل دي او د پاکستان په عمومي حکومت په عمومي پریکړو کې دخل دي باید دغه وارد وي چې افغانستان لکه چیر کلون چورته یو سره سیاست لوبي او تقریبا د افغانستان کې د دې ترانزیت یا تجارت اړدل دا د منطقي او منطقي مشکلات را منځته کړي
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډي خونې له مرستيال محمد یونس مومن سره مرکه و افغانستان د لپاره چې سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې پر پاکستان خپل اعتقاد تر ډیر راکم کړی آیا نور بدیل لار شته په دې اړه یو تفصیلی راپور لرو د ازادي رادیو لاندې خبرتیا ورسته
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
لالو خالو
لن نړی
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
ل
لکه څنګه چې مخکې مو واورېدل د طالبانو د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر نن په کابل کې یو شمېر افغان سوداګرو صنعتکارانو او د مالی وزارت چارواکو ته په سپارښتنې وکړې او وی ویل چې باید پر پاکستان د سوداګرۍ اتکار راکم کړي او نورو بدیلو لارو او مارکیټونو ته مخه کړي. افغانستان د دې لپاره چې د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې پر پاکستان خپل اتکا راکم کړي، آیا نوري بدیلې لارې شته؟ که څه هم د طالبانو د سوداګرۍ د وزارت او د غراز د خصوصي سکتور چارواکي وایي چې د صادراتو او ترانزیت پر بدیلو لارو کار پیل کړی، خو سوداګر وایي له جغرافیایي پلوه نور هیوادونه له پاکستان سره د سوداګرۍ تشه په اسانه نشي ډکولی. په دې اړه به غوږ شو د اسدالله الدین تفصیلي راپور ته.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تګراتګ اصلي لار تورخم دا دی. یو میاشت وشو چې د سوداګرۍ یو عام خلکو د تګراتګ په مخ تړل شوې ده. د ننګرهار د سوداګرۍ خونی مشر او د پاک افغان ګډې سوداګرۍ خونی سلاکار ډاکټر مخلص احمد وایي د ناندریو لپاره دواړو لورو ته میلیونونه ډالره زیان اوښتی دی. نوموړي ازادي راډیو ته ویل چې د کرا زیان شمیرې لا هم معلوم نه دي، خو په وینا یې دواړو لورو ته 8000 بار او تشې لارې ولاړې دي او هر ورځ شاوخوا $100 ګمرکی لګښت پر راځي.
دا بیل شکه چې د سوداګرو لپاره لوی او درون زیان دی، نه یوازې افغان لوري سوداګر بلکې زمونږ ګاونډي هیواد خصوصي سکتور، پانګوال، سوداګر، ترانسپورت او همدارنګه نور بشري قوا چې په دغه سکتور کې دوی کاروبار کوي هغوی ته هم زیانونه رسیږي. دقیق ارقام نه، خو د 8000 شاوخوا کې بار او تشې لارې چې د دواړو خوا ته د تګ راتګ لپاره انتظار ولاړ دي. اکثره اموال چې هغه فسری الفساد او یا هغه خصا شو یا د چګه مارکیټ ته ارزښت او متاسفانه هغه خپل اصلي قیمت څخه د لارې او کرایې هم پوره نه کړ.
د تورخم، سپین بولداک او غلام خان بندر په ګډون له پاکستان سره د تګ راتګ لارې ورسته تر هغه وتړل شو چې پاکستان یو میاشت وړاندې د تلې په ولسمه پر کابل هوایی بریدونه وکړل. له غبرید یو ورځ وروسته د طالبانو حکومت جوړان کړخه ته نګیده پر پاکستانی پوسټو غچ اخیستون کې بریدونه وکړل چې د غلوري خبرګونی وپارو او دواړو لورو ته لزګونه ملکیان او پاوزیان ووجل شول. که څه هم د دواړو لورو د حکومتونو استازي لکتر لګ درې ځله د لانجو د هواري او د وضعیت د آرامولو په هدف سره په دوحه او استانبول کې جرګه شول، خو لا هم حالات عادي شوي نه دي. د طالبان حکومت او خصوصي سکتور سملاسي د ایران چابهار او بندر عباس لاري او د غرض منځنۍ آسیا هیوادونه روسیا، چین، ترکیه او ان اروپا د خپل صادراتو لپاره بدیل هدفونه یادوي. دغه بدیل لارې نوې نه دي، بلکې د پخواني جمهوریت نظام له وخت پرې کله ناکله د توکو لیک درالیک کیږي. د پاکستان افغانستان د ګډې سوداګرۍ خونی مرسیال محمد یونس مهمن وایي د بدیلو لارو د استفادې په لړ کې تازه د انارو او منو یو محموله روسیې ته ولېږدول شو. ښاغلی مهمن وایي همدا اوس په جرمنی کې دی او هڅه کوي چې په اروپا کې د افغانستان د تازه او وچ میوې او نور محصولاتو لپاره مناسب بازارونه پیدا کړي.
کوشش پر دې باندې روان دي چې موږ څنګه وکړو چې خپل میوه یو خوز موږ دغه بدیل په خاطر کې موږ په چابهار باندې بازي اموال انتقالو او هندستان ته څنګه وچو لندن یو دواړو هغه په چابهار باندې انتقالېږي. ولې کوشش هم پر دې روان دي چې څنګه وکړو چې اروپایي هوادو ته څنګه لاره پیدا کړو. دا اوس هم زه په اروپا کې موجود ته تقریبا د بازي د کمپنۍ سره موږ خبرې وکړې چې څنګه وکړې سو سش کال په وخت کې د خال د فارې سره موږ څنګه کولای شو چې ته خپل فازم یو هغه د دې پرمیار باندې راوستو. ولې بازي بازارونه چې موږ ته نږدې بازارونه کې د جنوبي اسیا بازارونه دي، هغه موږ مو سم پر سر لوي او وایي چې د بل ځای مې اورا وړي ګران تر کوم دي لکه هند، پاکستان، سریلانکا، بنگلاديش موږ وغوته صادرات کو دا هغه ځای به د موږ صادرات د جنوبي اسیا ټول مملکتو ته ځي.
د همدې بدیلو لارو په ترڅ کې د هوایی دهلیزونو خبره هم کیږي چې په خوا پر هند او چین ته توکي صادر شوې دي. اوس سوداګر وایي دغه هوایی دهلیزونه باید بیا فعال شي او د افغانستان محصولات باید د سیمه هیوادونو ته ورورسیږي. خو د بدیلو لارو زیانونه او لګښتونه هم د پام وړ دي. یادې بدیل لارې د افغان سوداګرو او خصوصي سکتور لپاره بیا ډېرې په زړه پورې ځکه نه دي چې اوږده مزلونه او ډېر مالی لګښت غواړي. بل لورته لری هدفونو ته د توکو صادرول د بستبندۍ ځانګړي معیارونه او کنګلی کانټینر غواړي چې د افغان سوداګرو په خبره دوی د برخې کې ستونزې لري. د اقتصادي چارو شنونکو ازرخ شافیزی وایي د افغانستان او پاکستان څنګ په څنګ موقعیت له جغرافیوي پلوه یو جبر دی، خو په خبره یې دواړه ګاونډیان سوداګرۍ کې یو د بل تشه په نورو بازارونو او هیوادونو نشي ډکولی. نو موړی وایي د چابهار، بندر عباس، منځنۍ آسیا او هوایی کوریډورونو لارې د صادراتو لپاره قیمته تمامېږي او افغان محصولات د سیالۍ وړتیا له لاسه ورکوي.
جنوب دی ایشیا کې او سمندر سره نږدې موږ ته همدغه ګاونډي پاکستان دی او بل ایران دی او بل زموږ ګاونډیان د منځنۍ آسیا هیوادونه دي او چین دی. چین سره بندر نه لرو، ولې هر یو ځان ته مزایا لري، مزیتونه لري. مثلا د پاکستان ځکنۍ لاره لاندې لاره د هندوستان ته، نه یوازې سمندر ته، په عین زمان کې د زموږ صادرات چې هندوستان ته کېږي د هغه مالونه دي چې که چیرې دا لاره بنده شي د هر لارې چې ورواستو دا ګران تمامېږي، یعنی رقابتي توان خپل له لاسه ورکوي.
ښاغلی حافظي وایي له کابل سوداګریز کانټینر 1100 کیلومتر ورسته واګې بندر او هند ته رسیږي، خو په خبره یې د چابهار، کراچۍ او بندر عباس لارې مزل دوه برابر اوږد او همداسې دوه برابر قیمته تمامېږي. د کاغلی حافظي په وینا د 2008 او 2014 کلونو ترمنځ د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ کچه په کال کې 15 میلیارډ ډالر و، خو په خبره یې د پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی د واکمنۍ لپایل سره دغه کچه ورستربلې ټیټه او په خبره یې اوس 1 میلیارډ ته رسیدلې. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه وایي د طالبانو حکومت او پاکستان باید خپل ستونزې ژر تر ژره هواري او د خپلو تولیدونکو او خصوصي سکتور د ملاتړ لپاره باید لارې خلاصې کړي. دوی وایي لکلون راهیسې سوداګرۍ او ترانزیت د سیاست ښکار شوی چې په خبره یې زیانې د افغانستان او پاکستان سوداګر، بزګر او بنوال ګالي. د طالبانو حکومت له خپل اړخه له سوداګرو او تولیدونکو سره خواخوږي کوي او په دې وروستیو کې د ایران چابهار او منځنۍ آسیا ته خپل اقتصادي پلاوی ولېږل. د طالبانو د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ویلي له هند او چین سره پر هوایی کوریډور همکار روان دی او په خبره یې آریانا هوایی شرکت به دغه برخه کې په ارزانه صادرات کوي.
ل خبرونو ور اخوا
د نورستان ولایت کم د شول سوال یو شمیر اوسیدونکو وای د دې ولسوالۍ په زنګلونو کې لته درې ورځې رئیس اور لګیدل او دوی د مړکېدو هڅه کوي. یو شمیر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه پورې لسګونه هکتار زنګل سوځېدلی دی. په عین حال کې سیمه ییز چارواکي هم دا مني چې په زنګلونو کې اور لګیدلی، خو تر ډېره دا اور کنټرول کړی دی.
د نورستان د کندیش ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکو وایي چې د دې ولایت لسګونه هکتار زنګل د وور خوراک شوه. دوی وایي دا وور لګیدنه د روانې اونۍ د یک شنبه په ورځ د کشتوس سیمې په زنګلونو کې رامنځته شوې او لا هم د سیمې خلک او سیمې طالبان د وژلو هڅه کوي. د کشتو د سیمې یو اوسیدونکو رحمان رحماني د چهار شنبه په ورځ د نومبر 12 آزادۍ راډیو ته وویل چې د سیمې اوسیدونکو او سیمې طالبان لا هم په سیمه کې د وور د ملکولو هڅه کوي، خو وور لا نه دی مړ شوی. لګیدې
اوسې مهاره تقریبا د 3 ورځې نه په جریان کې ده.
د سیمې د اوسیدونکو په خبره دغه اور لامل لا نه دی معلوم، خو مخکې تر دې دغه ډول پیښو د رامنځته کېدو لاملونه د سیمې د خلکو بې احتیاطي بلل شوی. په دې پیښه کې د لمنځه تللي ځنګل دقیقه احصایه هم نه ده معلومه، خو د سیمې اوسیدونکو وایي لسګونه هکتاره ځنګل لمنځه تللی دی. د نورستان د کامدیش ولسوالۍ اوسیدونکو سید خان وایي په دې ولسوالۍ کې د دغه ډول پیښو د مخنیوي لازم وسایل نشته.
کامدیش ولسوالۍ کې دا یو خو د سرکونو نشټواله ده، بل هیڅ ډول د اطفای کوم خدمات حالت نه لیدل کیږي. نو زمونږ د حکومت څخه خواهش ده چې د پدې برخه کې ځانګړي ګامونه پورته کړي.
د نورستان سیمه ییز چارواکي هم د دې ولایت په زنګلونو کې د اور رامنځته کېدل تاییدوي. د نورستان د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې د ریاست سرپرست سرتاج الدین صاحب ازادي راډیو ته وویل
په نورستان ولایت په کامریش ولسوالۍ په کوشتوس په ساحه کې په زنګل کې اور لګیدل دي. اوس دوه دغره ته نه شته معلومات چې څونه به سودې دلې وي، خو اور لګیدل دي ان شاء الله تعالی. د منطقي خلک او ولسی خلک او د اسلامي امارت عسکرو به ان شاء الله دا اور مخکړي.
په نورستان کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ رئیس سمیع الله حق بیان په دیاړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نکړي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د روان کال په جوزا میاشت کې د نورستان په واما ولسوالۍ په ځنګلونو کې لګیدلی اور څلور ورځې دوام درلود. د نورستان او کونړ په ځنګلونو کې وخت نا وخت دغه ډول اور لګیدنې رامنځته کیږي چې له امله د ځنګل زیاته برخه د اور خوراک کیږي. د روان کال په زمري میاشت کې د کونړ د ناړۍ ولسوالۍ په ځنګلونو کې د اور لګیدو په پیښه کې د ناړۍ د ولسوال امین الله شهاب د معلوماتو له مخې 12 هکتار ځنګل سوځېدلی و. نږدې درې میاشتې مخکې بیا د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ په ځنګلونو کې هم اور پراخه زیانونه اړولي وو. کونړ او نورستان د افغانستان په ختیځ کې سمسور ولایتونه بلل کیږي چې پراخه برخې په ځنګلونو پوښلي دي.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان می‌پردازد.
دوشنبه ها از ساعت 8 تا 9 شام به طور زنده.